یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم درنو دوستانو، په یو استودیو ته موزه فریوا ظاهر له خپلو نورو همکارانو سره هرکلی کوم. په دې غرمنۍ خبری خپرونه کې اوري چې د افغانستان ولسمشر نن رسمن په نیمروز ولایت کې د کمال خان بند پرانست، دا او نور مطالبه وروسته واورئ. په سر کې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه لرو. اسد لالودین وړاندې کوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، د کمال خان بند څو شېبې مخکې پرانستل شو. د اروپایي ټولنې او ترکیې چارواکو د افغانستان په اړه خبرې سره کړې دي، او امریکایي چارواکو په کلوراډو ایالت کې د برید کوونکي هویت څرګند کړ. بشپړ خبرونه. په نیمروز کې د کمال خان بند نن د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا پرانستل شو. په دې مراسمو کې له ښاغلي غنی سره د هغه لومړی مرستیال امرالله صالح او دویم مرستیال سرور دانش هم ملګری وو. دا بند د نیمروز په چهار برجک ولسوالۍ کې پروت دی چې له مرکز زرنج څخه شاوخوا 40 کیلومتره واټن لري. د اوبو د تنظیم د ملي ادارې ویان نظام الدین خپلواک ازادي راډیو ته وویل چې کمال خان بند د 250 میلیون مکعب متره اوبو د زیرمه کولو او د 1,04,000 هکتار ځمکې د خړوبولو وړتیا لري، او تر څنګ یې 9 میګاواټه برېښنا هم تولیدولی شي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ رئیس جوزف بورل د ترکیې د بهرنۍ چارو لو وزیر مولود چاوش اوغلو سره د افغانستان د سولې د بهیر په اړه خبرې وکړې. په افغانستان کې اروپایي ټولنې پر خپل ټویټر پاڼه د دې دوو چارواکو د لیدنې خبر ورکړی، او ویلي دي چې دوی د افغانستان د سولې د کانفرانس په اړه چې د ترکیې په کوربتوب جوړیږي بحث وکړ. په ټویټ کې راغلی چې اروپایي ټولنه د ناټو د غوڅ ملاتړ په ماموریت کې د تر ټولو ډیرو سرتیرو په لرلو سره په افغانستان کې د سولې د ټینګښت غوښتونکې ده، او په دې برخه کې به له افغانانو سره ګډ کار وکړي. د بورل او چاوش اوغلو د خبرو نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. ترکی چارواکو تایید کړی چې د را روان اپریل په لومړیو کې به د افغانستان د سولې د کانفرانس کوربه وي. متحده ایالاتو له ترکیې غوښتي وو چې د لوړې کچې داسې یو کانفرانس جوړ کړي. د افغانستان د بهرنۍ چارو وزارت هم ویلي وو چې په هیواد کې د سولې د ټینګښت په هدف د سیمه ییزو کانفرانسونو هرکلی کوي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي د سولې په مذاکراتو کې د داسې یوه پراخ بنسټه بهیر ملاتړ کوي چې د بشري حقونو او د جګړې د زیانمنو کسانو درناوی پکې وشي. دې کمیسیون پرون په یوه بیان کې د سولې بهیر کې یو شمېر مواردو ته د پاملرنې غوښتنه کړې. د سولې په بهیر کې د ټولنو د بېلابېلو مذهبي او قومي ډلو ګډون، په دې بهیر کې د ښځو د لږ تر لږه 30% او د جګړو د قربانیانو د استازو حضور له دې مواردو څخه دي. په بیان کې راغلی دي چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په مذاکراتو کې له شامل خواوو غواړي چې پر یادو شوو مواردو په واضح ډول او د تعهد په اساس توافق وکړي. د پاکستان پولیس وایي افغانستان ته نږدې په چمن ښار کې د چاودنې له کبله 3 تنه وژل شوي او 14 نور ژوبل دي. دا چاودنه پرون ماسپښین وشوه. د چمن د پولیسو مرستیال طارق منګل وایي بم په یوه موټرسایکل کې ښودل شوی و او په ریموټ وچاودل شو. د ده په وینا د دې پیښې په قربانیانو کې یو ماشوم هم شامل دی. د پاکستاني طالبانو تحریک د دې برید مسؤلیت پر غاړه اخیستی. امریکایي چارواکو په کلوراډو ایالت کې په ډزو د 100 تنو وژل شوو او حمله کوونکي هویت څرګند کړ. پولیس وایي چې حمله کوونکی احمد العلوي العیسی نومیږي او 20 کلن دی. العیسی له پولیسو سره له نښتې وروسته ټپي او په یوه روغتون کې بستر شو. دای چې له سوریې څخه یې امریکا ته پناه وړې وه د کلوراډو ایالت په اراوادا سیمه کې اوسېده. پولیسو پرون سې شنبه وویل چې العیسی نن محبس ته بیایي. د دې پیښې د انګیزې په اړه تر اوسه څه نه دي ویل شوي. د بریتانیا د بهرنۍ چارو وزیر دومینیک راب وایي د امریکا او د اروپایي هیوادونو د بهرنۍ چارو وزیرانو د ایران او یمن په اړه خبرې کړې دي. راب پرون سه شنبه پر خپله ټویټر پاڼه خلی بریتانیا، امریکا، فرانسې او جرمني په یمن کې د سولې د هلو ځلو او پر یو اتومي قدرت د ایران د بدلیدو د مخنیوي په اړه یو بل ته اوږه ورکړې ده. راب دا خبره د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر انتونی بلینکن سره د اروپایي هیوادونو د باندنیو چارو وزیرانو له کتنې وروسته خپره کړې. او د امریکا ولسمشر جو بایدن سبا پنج شنبه د اروپایي اتحادیه د مشرانو په ویډیویي کنفرانس کې ګډون کوي. دا له 2009 کال را په دې خوا لومړی ځل دی چې د امریکا ولسمشر د دې اتحادیه په سرمشریزه کې برخه اخلي. د اروپایي شورا رئیس شارل میشل پرون وویل د اروپایي شورا په غونډه کې د جو بایدن هرکلی ته لیوال دی. په همدې حال کې سپینې ماڼۍ ویلي چې د امریکا ولسمشر له اروپا سره د اړیکو ښه کېدو ته لیوالتیا لري.
خبرونه مولا آزادی رادیو اوریدل. افغان ولسمشر نن رسمن په نیمروز ولایت کې د کمال خان د اوبو بند پرانیست. د نیمروز ولایت اوسیدونکو وایي چې د کمال خان بند پرانستل به د کرنیزو ځمکو د خړوبولو سربیره د دوی اقتصاد ته وده ورکړي.
در گذشته اگر ما کشت هم می داشتیم سیلاب ها می آمدن
پا تیرو وقتونو که کموش یو پسر هم در لوده اینو سیلاون را اطلال و زموش طول پسر ایلمان زولای مگر وست کمال خان بند پا بشبری دو سر با هیت زمکه در حسیل پاتن سی
پا دی اره تفصیلی را پورن در تلارو او در غرز پا دو همانی مایی که با در زهر و کاروان اونیس پروگرام هم واری.
اصلا خب بچ کشت زیاد شوه دی، مطلب دا دی چی بریالای نو بریالای خو آغیت سره وای چی دی کشت کرلی کم شیوی امدا چی پا قاچا خوب استعمال که کم والی را غلی
دخبرمونه موتری وی بجده. ورزو د خبرونه د سر موضوع ته چې په نیمروز ولایت کې د کمال خان د بند پرانستل دي. دوستانو د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی همدا شیبه په دې ولایت کې د دې بند د افتتاح تر مراسمو په ترڅ کې البته د تر افتتاح وروسته خبرې لري چې په ژوندۍ بڼه د نیمروز ولایت کې دي. همدا اوس به یې واورو.
ودایي خواهر و برادر را شک نداشته باشه که مردم که در کاسه بند کمال خان بودن و به خوشی جایداد خود از خاطر از این اختیار دولت خود قرار دادن و در اختیار ملت خود در صفحه اول توزیع قرار خود داشت. ولی که وقتش آمده فضل احمد خانم برید جنرال میسوز زغوارم خاصتن و لس پا مخ که للونی ماوین سه او دوم ماوین سه بنا من نوگ نوی اتحادی که در رهبری دولت جمهوری اسلامی افغانستان امروز وجود داره در تاریخ معاصر افغانستان به سابقه است. از این جهت ما شکل بیده نداریم که به هر باد بلرزیم. اوازامه کاغذامه ترهامه افغانستان بلکه خونه مستقیم بقبل مکان تکل سبد تاس او تاس طول امکاران دیوبود ملی اداره نمانه نکو او پاینال که داکتر سب قیومی تشریف نلری مرد دل حلو زنونه دکه مرخان دی بند برخه که زایی لری چه منه نوید. از مردم نیمروز هم از خاطر صبرشان و هم از خاطر اصرارشان تشکر میکن. جلسه نبود از روزی که مرای جمهور شدیم که شما نام کمال خانه نگیرید. امروز جای نهایت خوشبختی است که از کمال خان یک کم تیل شده این سر مسائل دگام گپ میزنین. او دلت دوازهی چطور کانالو نجوریگی بید کالانو لو جوړول نه بند کته نه لري نو یو برخه د کالان او د زای لري چې هم د محترم ټول انجینر صاحبانو او همکارانو سره او شرکت د داور نه چې زیرې هلې ځلې وکړلې من نه وکړم او د ملي شرکت نه ملي شرکت په تمام قوت باندې کانالو باندې مخته ده ډېر زر به یو بل زیری درکړو او هغه د یو کانال تکمیلول دي په دې کال کې. مهمترین تشکریم از کل مردم افغانستان است. فضلی صاحب بیشتر ذکر کردن از کمیته
دوستانو د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی د خبرو یو برخه مو واوریدل چې په نیمروز ولایت کې د کمال خان بند افتتاح په مراسمو کې د نیمروز اوسیدونکو ته وینا کوله او دغه وینا جریان لري. نور جزئیات په پراتلونکو خبرونو کې هم در سره شریکو. ولسمشر په دې وینا کې وویل چې د افغانانو په ځانګړي ډول د نیمروز د خلکو د کلونو هیلې په دې بند سره پوره سولې چې دا به شاید اقتصاد په وده کې د خلکو سره ډېر زیات مرسته وکړي. ورزو په سیمه کې زموږ همکار ته چې همدغه مراسم له نږدې څاري او له لومړي سره عملته وو له ده به واورئ چې خلک په دې مراسمو کې چې راټول سوي دي له هغوی سره یې خبرې کړي دي. څه وایي؟ بلې تاسې زما آواز اورئ؟
بله سلامونه نیکه ایلی تاسو ته ورانده کوم. لکه څنګه چې تاسو وویل په نیمروز ولایت کې د کمال خان بند د ولسمش غنی لخوا پرانستل شو. د دغه سفر په جریان کې ولسمش محمد اشرف غنی د هغه مرستیالانو د کابینې غړو او د پارلمان غړو سره وو. دغه مراسم د کمال خان بند د څیرمه په لاره اچول شوي وو. د نیمروز ولایت یو شمېر اوسیدونکي په دې ولایت کې د کمال خان بند بشپریدو خوشی سرګندوی. د نیمروز ولایت د زرنج شار یو شمیر اوسیدونکو وایي چې د کمال خان بند د دې ولایت د خلکو اوږدمهاله خوب وو او د دغه بند په فعالیت سره په دې ولایت کې اوسیدونکي نور د څښاک اوبو او د برېښنا په اړه اندېښنې ونه لري. په دغه ولایت کې یو شمیر مدني فعالین هم وایي چې دا ډېر ارزښتمند کار سو چې د کمال خان بند کار یې بشپړ سو او د حکومت څخه مخصوصا د محمد اشرف غنی څخه وغوښتل چې د امنیت تامینولو لپاره د دې بند په اړه ډېر الیزار او کوشش او نور هڅې به وکړي. بله
بله مننه. که تاسې دا راته وایست چې تاسې د خلکو سره هلته خبرې کړې دي دغه او تاسې وضعیت هلته له نږدې لیدلی دی، دا بند څومره کولی سي چې د خلکو په ژوند کې یو لوی تغییر راولي؟ دغه بدلونونه به څه وي که لطفا راته تشریح کړئ؟
بله دا بند ډېر ارزښتمند دی. یو شمېر د نیمروز اوسیدونکي وایي چې دا ډېر امنیت لري او تر نږدې راتلونکي د نیمروز ولایت په یو زرغون ولایت بدلون شي. د بل خوا هم د چارواکي وایي چې د څلورم فاز د کمال خان بند کار هم جریان لري چې په دې راتلونکي بشپړ شي. چارواکي هم دا وویل چې د دې بند د بشپړېدو کار بشپړ شو او همچنان په نږدې راتلونکي به د اوسیدونکو زمینه کار د ورته برابر شي او دوی وکولی شي چې د دې بند د اوبو د برښنا او نورو موضوعات څخه به استفاده وکړي.
بله ډېر زیاته مننه کوم له نیمروز ولایت څخه زموږ همکارو چې د کمال خان بند افتتاح په اړه یې موږ ته معلومات راکول. په همدې اړه د نیمروز ولایت اوسیدونکو وایي چې د کمال خان بند پرانستل به د کرنیزو ځمکو د خړوبولو سربیره د دوی اقتصاد ته وده ورکړي. د سیمې اوسیدونکو د افغانستان له حکومت غواړي چې د دې بند کانالونو جوړول ژر تر ژر بشپړ کړي ترڅو ډېرې اوبه د نیمروز وچ او صحرایي ځمکو ته ورسیږي. لکه څنګه چې تاسې هم د ولسمشر غني په خبرو کې واورېدل چې هغه هم د کانالونو د جوړولو ژمنه وکړه او ویل چې وروستی ګام به دی چې دغه کانالونه به جوړېږي. د دې راپور تفصیل به لسیمې څخه زموږ د یو بل همکار په راپور کې واورو.
دیش کلن بهرام حقمل د کمال خان بند ته په تمه دی چې د نیمروز ولایت په کینګ ولسوالۍ کې به د ده سل جریبه زراعتي ځمکه وبکړي. د اوبو کمښت او سیلابونو بتل د هغه له ځمکو څخه د غنمو او نورو غلو دانو حاصلات له منځه وړل، خو اوس هغه د کمال خان بند ته ډېر هیله مند دی.
در گذشته اگر ما کشت می داشتیم سیلابا می آمدن.
په تیرو وختونو کې که موږ یو فصل هم درلودی نو سیلابونه راتلل او زموږ ټول فصل یې له منځه وړی، مګر اوس د کمال خان بند په بشپړېدو سره به هیڅ ځمکه د حاصله پاته نه سي او کښت به مو وده وکړي،
حاصلات هم رونق پیدا میکنه.
احمد امینی د چاربرجک ولسوالۍ د کورودي کلي اوسیدونکی دی چې د کمال خان بند جنوب ته شاوخوا 4 کیلومتره موقعیت لري. 28 کلن امینی اویا جریبه کرنیزه ځمکه لري. هغه هیله لري چې وچه ځمکه به یې د کمال خان اوبه خړوبه کړي.
انشاءالله موږ به وکولی سو چې د چاربرجک ولسوالۍ څخه غنم او نورې میوې بهرنیو هیوادونو ته صادرې کړو. موږ منځکی لرو او اوبو لرو او له دې وروسته به له ځمکو څخه په سمه توګه استفاده وکړو، لکه څنګه چې مخکې د آسیا خزانې په نوم یې یادونه سوې وه. موږ کولی سو دا پخوانۍ خزانې بیرته راژوندی کړو.
په ولسي جرګه کې د نیمروز د خلکو استازی ګل احمد نورزاد وایي د کمال خان بند اغېز د اوبو په مدیریت او د اوبو د کانالونو په بشپړېدو پورې تړاو لري.
بسته شده بند کمال خان بالای زندگی مردم
د کمال خان بند چارو بشپړېدل به د خلکو پر ژوند مثبت اغېز وکړي، ځکه چې د خلکو لپاره د کار زمینه برابروي. په دې شرط چې د کانال سیستم او د اوبو د تنظیم سیستم شتون ولري. حکومت باید دا چاره زر تر زره بشپړه کړي،
د دې راستا روی دست بگیره و کارا را انجام بده.
د کمال خان بند په چاربرجک ولسوالۍ کې موقعیت لري چې د نیمروز ولایت د مرکز زرنج ښار په جنوب لویدیځه برخه کې د 95 کیلومتره په اندازه فاصله لري. د نیمروز ولایت اوسیدونکو وایي تیر کال د عقرب په میاشت کې د کمال خان بند ته د اوبو چښلو ته بیلابیل ډول مرغان چې له اوږدې مودې راهیسې په سیمه کې نه وه لیدل سوي راغلي دي. د کمال خان بند کار په 1345 هجري شمسي کال کې پیل سو، خو د داود خان د حکومت له نسکورېدو او کورنیو جګړو وروسته ودرېد. د 2 کلونو ځنډ وروسته په 1491 کال کې د بیا رغونې چارې پیل سوې او دا برخه په 3 مرحلو کې بشپړه سوې. د اوبو د تنظیم د ادارې چارواکي وایي کمال خان بند د افغانستان د حکومت لخوا د شاوخوا 200 میلیونه ډالر په ارزښت د بهرنیو او داخلي شرکتونو په مرسته جوړ شوی. د دې ادارې ویان نظام الدین خپلواک ازادي راډیو ته وویل چې د کمال خان د بند د پرانستنې لپاره پوره چمتووالی نیول شوی.
کارخانه عملی این بند تکمیل شد.
د دې بند عملی چارې بشپړې شوې دي. دا یو ډیر لوی بند دی چې د 9 میگاواټ برېښنا د تولید ظرفیت لري او 1.5 هکتار مځکه خړوبوي او 250 میلیونه متر مکعب اوبه زیرمه کوي.
52 میلیون متر مکعب آب ذخیره میکند.
د کمال خان بند 14 متره لوړوالی لري. د هلمند د سیند په اوږدو کې جوړ شوی چې د افغانستان له غرونو سرچینه اخلي. د دې سیند اوبه د همون جهیل ته بهیږي چې د افغانستان او ایران ترمنځ ګډ جهیل دی. په نیمروز کې د کمال خان بند، په هرات کې د سلما بند او په فراه کې د بخش آباد بند د افغانستان تر ټولو لوی بندونه دي چې د ایران په گاوند کې پراته دي. خو په افغانستان کې د بندونو جوړول د ایراني چارواکو لپاره حساسیت پارونکي دي. د ایران ولسمشر حسن روحاني په 1496 هجري لمریز کال کې ویلي و چې هیواد به په افغانستان کې د اوبو د بندونو په جوړولو کې بې تفاوته پاتې نسي. د اوبو ماهر او سیاسي کارپوه قادر کامل وایي چې په افغانستان کې د بندونو په بشپړېدو سره به ایران ته کمی اوبه ورسیږي، په داسې حال کې چې دغه هیواد تازه اوبو ته اړتیا لري. هغه د اوبو د بندونو د رغونې پر چارو د احتمالي تخریب د مخنیوي لپاره د ځواک او پرمختللي تجهیزاتو پر زیاتوالي ټینګار کوي.
پستههایی که در این بند ایجاد شده اینا چه لحاظ پرسنل و چه لحاظ
په کمال خان بند کې چې کومې پوستې جوړ شوې د پرسنل، وسلو، تخنیکونو او جنگي تجهیزاتو ته په پام، باید دا تجهیزات نور هم څو برابره زیات شي ترڅو د بند د تخریب مخه ونیسي. او دا فرصت باید د ګاونډیو لپاره برابر نه شي چې د اوبو لګولو پروژه او د کانالونو جوړول تخریب کړي.
که شروع همسایه وایي فرصت مساعد نشه.
د نیمروز ځمکې او دښتې وچې دي. خو اوس د نیمروز ولایت اوسیدونکي د بهرام حقمل په ګډون هیله لري چې د کمال خان بند به دا دښتې او صحراوي اوبه کړي او د کرنې د ودې ترڅنګ به خلکو ته د کار زمینه هم برابره سي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
زموږ خلاص زده رادیو اوري دوستانو در زده رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لوود ماشام تر وو بجو پر منځنۍ چپه دولس شپږ نوی او د افم پر سله شار پنځه چپه اوري دلای سي. اوس په د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه وورو.
کمال خان بند نن د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا رسمن ګټ اخیستنې ته وسپارل شو. د پرانیستي مراسمو کې افغان ولسمشر د کابینې غړیو د ملي شورا استازیو او خلکو ګډون کړی و. د اوبو د تنظیم د ادارې ویان نظام الدین خپلواک وای کمال خان بند د 9 میګاواټه برېښنا د تولید ظرفیت لري. د نوموړي په خبره د غبن 1,04,000 هکټاره کرنیزه ځمکه خړوبوي او د 250 میلیونه متره مکعب اوبو د سپما وړتیا لري. د اوبو د تنظیم ادارې د معلوماتو پر بنسټ د دې بند په ګټې اخیستنې سره به زرګونو کسانو ته د کار زمینه برابره شي. په ننګرهار کې یو لوی صنعتي او فرهنګي نندارتون پرانستل شو. د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان فواد احمدی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه نندارتون کې د ختیځ زون صنعتکارانو او تولیدي شرکتونو خپل لبنی او تولیدي محصولات په بیلابیلو سکتورونو کې په 160 غرفو کې نندارې ته وړاندې کړي دي. د صنعت او سوداګرۍ وزارت چارواکي وایي چې دغه وزارت په روان کال کې د هیواد د صنعت د برخې ملاتړ او پراختیا په موخه هر اړخیز پروګرامونه پلان کړي دي. د دوی په وینا د صنعت او سوداګرۍ وزارت به سږ کال د هیواد د محصولاتو د معرفي کولو په موخه د هیواد دننه او بهر بیلابیل نندارتونونه جوړ کړي. د هیواد ختیځ په ځانګړي ډول ننګرهار ولایت اقتصادي سوداګریز او ترانزیټي زون دی چې د صنعت او سوداګرۍ وزارت لپاره ځانګړی اهمیت لري. او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 9 افغانۍ 25 پوله، یو یورو 9 افغانۍ 8 پوله، یو انګلیسي پاوند 1.15 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 50 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 10 پوله، زر هندي روپۍ 1.00 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 1.90 افغانۍ.
د افغانستان اقتصادي خبرونه ول چې تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو پر ویب سایت هم بیا هم ولولئ، پته مو د ازادي رادیو ټکی کم یا ازادي رادیو ټکی اورګ. اوس په یو نړیواله مسله راوخو. کورونا او به د اروپایي ټولنې پر زاړه وارداتي او صادراتي سیستم اغېز کړی دی. تمه ده چې نن د 28 غړو هیوادونو د ټولنه خپله پریکړې اعلان کړي چې کومو هیوادونو ته به د کورونا ضد واکسین نه لیږي او له کومو هیوادونو به څومره واکسین واردوي. تفصیل د ازادي رادیو د خبر څانګې په راپور کې دی چې له احمد شیبرای وره.
اروپایی ټولنه تمه لري چې بریتانیا او نورو هیوادو ته د کووید 19 ناروغۍ د واکسین د صادراتو د مخنیوي لپاره نوي اصول وضع کړي. اروپایی ټولنه په داسې وخت کې دې ته مخه کوي چې د واکسین چارې په دې ټولنه کې ورو مخته ځي او د کورونا درېمې څپې دې هیوادو ته مخه کړې ده. دا لایحه به د یوې مسودې په شکل نن اعلان شي. په دې کې بریتانیا او نور هغه هیوادونه چې واکسین تولیدوي په نقشه شوي دي چې همدومره واکسین د اروپایي ټولنې ترلاسه کولی شي چې څومره دغه هیوادونه اروپایي ټولنې ته واکسین صادروي. دا مقررات داسې نه دي چې اروپایي ټولنه صادرات منع کوي، خو د دې له مخې حکومتونو ته واک ورکول کېږي چې دا صادرات محدود کړي یا لاس پرې ونیسي. په دې مسوده کې د ټولو هغو هیوادونو نومونه شته چې په اروپایي ټولنه کې نه دي یا د اروپایي ټولنې هیوادو ته نږدې پراته دي او پخوا د اروپایي ټولنې د صادراتو بندیزونه پرې نه ولګېدلې. د اروپایي ټولنې د کورونا ضد واکسین کمپاین له ځنډ او خنډ سره مخامخ شوی دی چې په پراخه کچه دا مسله د سیاسي لانجې لامل شوې ده. اروپایي ټولنه 22 میلیونه ډوزه واکسین تر 150 ډیرو هیوادو ته صادروي او د اروپایي ټولنې د 28 غړو هیوادو ترمنځ 10 میلیونه ډوزه صادري شي. بریتانیا تر ټولو ډیر واکسین له اروپایي ټولنې ترلاسه کوي، خو د فبروري او مارچ په میاشتو کې د اروپایي ټولنې هیوادو ته واکسین نه دی صادر کړی. د نوي اصولو له مخې به اروپایي ټولنه د هغو کمپنیو د صادراتو مخه هم ونیسي چې له تړون سره سمې خپل درې میاشتنۍ ژمنه نوي پر ځای کړي. دغه اقدام به استرازنیکا او جانسن اند جانسن کمپنۍ اخیستمنې کړي چې د واکسین د صادراتو په برخه کې د ځنډ خبر ورکړی دی. مثلا استرازنیکا د روان کال په لومړیو دریو میاشتو کې د 100 میلیونه ډوزو واکسینونو ژمنه کړې وه چې څلورمه برخه یې هم نه دي استولې. همدارس به په اروپا کې دننه د واکسین جوړولو ټولې کمپنۍ اخیستمنې شي. مدرنا او فایزر بیونتیک هم اروپا ته د واکسین په چمتو کولو کې ځنډ کړی دی. البته تمه ده چې د کال د لومړیو دریو میاشتو له ژمنې سره سم به دا کمپنۍ خپله برخه واکسین چمتو کړي، خو اروپایي ټولنه د کال په اوږدو کې ځند او خند نه مني.
او سر با خوی کردستان امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم.
لا ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د ازادی رادیو غرمنی خبری خبرونه او اوس به زما له همکاري واورو چې د کابل چاپ ورځپاڼو پر کومو مسایلو تبصرې او مقالې لیکلي دي.
هشت صبح رسپانی د تاوتریخوالی د کمخت په تړاو د طالبانو یوې نوې طرحې ته سرلیکنه ځانګړې کړې ده. وړاندې راغلي چې طالبانو د تاوتریخوالی د کمخت په هدف یوه درې میاشتنۍ طرحه امریکا ته سپارلې ده او په دغه طرحه کې د طالبانو اساسي غوښتنې دا دي چې باید د دوی وزره بندیان خوشي شي او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له تور لیست څخه د طالب مشرانو نومونه لرې شي. رسپانی لیکلي چې د طالبانو بله غوښتنه په دې درې میاشتنۍ حقیقت دا چې بهرنی ځواکونه له افغانستان څخه ووزي او دا هغه څه دي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوحې په هوکړه کې منل شوی و. د لیکوال په وینا د تاوتریخوالي کمولو لپاره د طالبانو طرحه داسې وخت مطرح کیږي چې تر دې وړاندې د 15,000 طالب بندیانو خوشي کېدو سره تاوتریخوالی زیات شو. د حکومت په وینا ډیری خوشي شوي طالب بندیان بیرته د جګړې ډګر ته تللي او په وروستیو میاشتو کې د یو شمېر هدفي وژنو مسؤول هم دغه طالبان بلل شوي. هغه ادعا چې طالبان یې نه مني. رسپانی لیکلی دا طرحه داسې مهال مطرح کیږي چې متحده ایالاتو تر دې دمه د مې په لومړۍ نیټه له افغانستان څخه د خپلو ځواکونو ایستلو په اړه وروستۍ پرېکړه نه ده کړې. ویسا ورسپانی لیکلی په هیواد کې روان وضعیت څخه داسې ښکاري چې هیواد د تیرو څلورو لسیزو په تر ټولو نازک او خطرناک پړاو کې دی او اړتیا ده چې په احتیاط ګام واخیستل شي. وړاندې راغلي کمو مشران په احتیاط او د هیواد لویو ګټو په رڼا کې ګام پورته کړ، د سولې رواني هلې ځلې به نتیجه ورکړي او د وینې بهېدو مخنیوی به وشي او که یې وړه تېروتنه هم وکړه نو د ګړنګ له سره به داسې ولویږو چې ښایي بیا د تل لپاره سر راپورته نشو کړی او بیا به دا کار څو پیړۍ قربانۍ او مبارزې ته اړتیا ولري. د لیکوال په وینا ظاهرا په کور دننه او هم په نړیواله کچه د افغان سولې لپاره د تایید چارونه پورته شوي، نو ځکه تمه ده چې د افغانانو لپاره د 20 کلنې غمیزې د پای ته رسولو ښه فرصت رامنځته شوی او هیواد دولتي ورځپاڼې ټینګار کړی چې افغان حکومت ته پکار ده څو د خپل ولس او نظام د بقا او ملي ګټو د تحقق او خوندي ساتلو لپاره سیاسي او ډیپلوماتیکي هڅې پراخې کړي. وړاندې راغلي چې افغان چارواکي په کور دننه له سیاسونو سره د خپل نظام او د خپل وروستیو لاسته راوړنو د ملي ارزښتونو د ساتلو لپاره باید سیاسي اجماع رامنځته کړي. د لیکوال په وینا افغان حکومت باید د سیاسي جوړښتونو له مشرانو، مدني ټولنو، رسنیو او بشري حقونو فعالینو، دینی علماو او د ښځو د حقونو له مدافعینو سره خپل ناستې ولاړې ډیرې کړي او د دوی ټینګ ملاتړ له ځان سره ولري.
دوستانو د خبرونه په دې برخه کې مخکې تدې چې نیمایي برخه ته ورسېږي، یو ځل بیا ورګرځو د ولسمشر اشرف غني هغې ژوندې بڼه وینا ته چې د کمال خان بند افتتاح په مراسمو کې هم دا شیبه کوي.
با دربار خداوند جل شانه دعا میشه و مردم مسلمان ما تمام احکام دین رعایت میکنه، تمام ولسوالی های افغانستان انشالله و تعالی صاحب مساجد جامع خود و همچنین مساجد تاریخی خود. و دوم که امروز ملت نیمروز ما معاون سباره و تمام کابینه خود و همکاره خود در آغوش محبت خود گرفت. در شاید نن تاسی را که میلیارد ها دلار رو نما تدیر ترده ای تاسی مینه با ما سر ترتلی او هیله ده چه آقا شاید ما کتاب که ولی کل تاسی لیدلی ما تاویلی در کتاب که نن یو شای ولی کل ما الده قیامت پورزی که چه خدای جل شانه ما نه حساب غواړي د کمال خان او به ما شفاعت کوي. تل دی وی افغانستان، یشسن افغانستان، زنده باد افغانستان.
د افغانستان د ولسمشر سرګندونی مو واوریدلی چې همدا شیبه په نیمروز ولایت کې د کمال خان بند افتتاح په مراسمو کې کولی. ولسمشر په خپلو دغو سرګندونو کې دا ویلی دی چې اوبه باید هیڅکله ضایع نه سي او هر څاڅکی یې سم مدیریت سي. ولسمشر غني ویلی دی چې موږ اوبه د حوزو له مخې مدیریت کوو. د اوبو پر مدیریت باندې ولسمشر غني تل ټینګار کړی دی او ویلی دی چې د افغانستان اوبه د افغانستان اقتصاد پر پښو درولی سي او د خلکو ټولې ستونزې ورته تر ډېره حده هوارولی سي او تل ټینګار کوي چې باید خلک په دې برخه کې همکاري وکړي او ژمنې کړي چې دوی به ټولې هغه پروژې چې پیل کړي دي دا به پوره کوي، مخصوصا د اوبو د بندونو پروژې او د اوبو د مدیریت تنظیم. دوستانو په دې سره ورسېدو د کابل په وخت 12:30 یو ځل بیا د اسدالله الدین څخه د مهمو خبرونو سره ټکي اورو.
په نیمروز کې د کمال خان بند نن د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا پرانستل شو. دا بند د نیمروز په چهار برجک ولسوالۍ کې پروت دی چې له مرکز زرنج څخه شاوخوا 40 کیلومتره واټن لري. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ رئیس جوزف بورل د ترکیې د بهرنۍ چارو لو وزیر مولود چاوش اوغلو سره د افغانستان د سولې د بهیر په اړه خبرې وکړې. په افغانستان کې اروپای ټولنې پر خپل ټویټر پاڼه د دې دوه چارواکو د لیدنې خبر ورکړی او ویلي دي چې دوی د افغانستان د سولې د کانفرنس په اړه چې د ترکیې په قربتوب جوړیږي بحث وکړ. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د سولې په مذاکراتو کې د داسې یو پراخ بنسټه بهیر ملاتړ کوي چې د بشري حقوقو او د جګړې د زیانمنو کسانو درناوی پکې وشي. د پاکستان پولیس وایي افغانستان ته نږدې په چمن ښار کې د چاودنې له کبله 3 تنه وژل شوي او 14 نور ژوبل دي. دا چاودنه پرون ماسپښین وشوه. امریکایي چارواکو په کلورادو ایالت کې په ډزو د 100 تنو وژل شوو او حمله کوونکي هویت څرګند کړ. پولیس وایي چې حمله کوونکی احمد العلوي العیسی نومیږي او 21 کلن دی. دای چې له سوریې څخه یې امریکا ته پناه وړې وه د کلورادو ایالت په اراوادا سیمه کې اوسېده. او د امریکا ولسمشر جو بایدن سبا پنجشنبه د اروپایي اتحادیه د مشرانو په ویډیویي کانفرنس کې ګډون کوي. دا له 2009 کال راپدې خپل لومړی ځل دی چې د امریکا ولسمشر د دې اتحادیه په سرمشریزه کې برخه اخلي.
مننه کوم له صدلا لودین څخه چې د مهال خبرنی راوورول. دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بیا لوستلی سي، پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. اوس هم د ژمنې سره سم د زهرو کاروان اونیس پروګرام لرو.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د کورنۍ چارو وزارت وایي په 1499 شمسی کال کې وسلوالو مخالفینو او نشئی موادو قاچاقونکو شبکو ته 8 میلیونه ډالر زیان اوښتی دی. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی به د نشئی موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې واورو.
په ننګرهار ولایت کې 80 کیلوګرامه نشه یي مواد او زرګونه ټابلیټ کا نشه یي ګولۍ ونیول شوې. د ننګرهار ولایت امنیه قومندان جمعه ګل همت رسنۍ ته وویل لومړی عملیات چې له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د هود میاشتې پر 28 نېټه په خوږیانو ولسوالۍ کې وکړل. په نتیجه کې په یوه کور کې 20 کیلوګرامه هیروین ونیول شول. دوهم عملیات چې په مومندره کې وشول په نتیجه کې 1000 ټابلیټ کا ګولۍ ونیول شوې او د دریم عملیاتو په نتیجه کې یو موټر څخه 10 کیلوګرامه هیروین ترلاسه شول. د دې قضیو په تړاو 3 نفر هم نیول شوي دي. درې قاچاقکونکي هم ته د هیروینو د قاچاقو پر مهال ونیول شول. درې قاچاقکونکي د حمید کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې د تلاشۍ پر مهال ونیول شول. د قاچاقکونکو 3 کیلوګرامه هیروین د ګولیو په بڑا په خپل خېټو کې پټ کړی او غوښتل چې هم ته قاچاق کړي. د حمید کرزي نړیوال هوایي ډګر سرحدي پولیس وایي چې یو شپې قاچاقکونکي ته لومړی څېړنو وروسته له نشې موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز سرنوالۍ ته معرفي شوي دي. له کابل ښار څخه 8 معتادین راټول او د درملنې لپاره روغتیایي مرکز ته یوړل شول. د ابن سینا ضربستریز روغتي مرکز رئیس محمد ظاهر سلطانی آزادی رادیو ویل زموږ مرکز د پولیسو په مرسته د بی سرپناه معتادینو راټولولو په لړ کې د کابل ښار له پولیسو سوخته او شپږمې ناحیې له بیلابیلو سیمو څخه شپېته معتادین راټول او د درملنې لپاره د ابن سینا ضربستریز روغتي مرکز ته یوړل شول. د یادونې وړ ده چې د 1999 شمسي کال د ژمي له پیل څخه بیا تر اوسه پورې له کابل ښار څخه 2000 بی سرپناه معتادین راټول شوي او په روغتي مرکزونو کې بستر شوي دي. او دوره وروسته پیښه ده چې په یویشتو ولایتونو کې د نشه موادو 55 خرڅونکي ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق قاریان ازادۍ رادیو ویل پولیسو د افغانستان په یویشتو ولایتونو کې عملیات کړي چې په نتیجه کې د نشه موادو 55 خرڅونکي له 150 کیلوګرامو نشه موادو سره نیولې دي. د نشه مواد هیروین، شیشه، ټابلیټ کاګولۍ، تریاک او چرس دي. د نیول شوي تورانو کسانو دوسی له نشه موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز څارنوالۍ ته استول شوي دي.
د نشه موادو په برخه کې مو د اونۍ مهمې پیښې واورېدې. د نن په خبرونه کې مستاسی لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په 1999 شمسي کال کې وسلوالو مخالفینو او د نشه یي موادو قاچاقونکو شبکو ته شپېته میلیونه ډالر زیان اوښتی دی.
3702 عملیات مبارزه علیه مواد مخدر راه اندازی شده.
په افغانستان کې د نشه یي موادو د وضعیت په اړه له ډاکټر ظفر سره مرکه لرو.
بس کیس زیات شوی دی، مطلب دا دی چې بریالۍ خو هغې ته سړی وایي چې د کیس کرل یې کم شوي وي.
په یوه بل راپور کې به واوري چې په پکتیا کې یوې قومي جرګې پریکړه کړې چې تر دې وروسته به په خپلو سیمو کې نشه یي بوټي نه کري. د خان غفوري په نوم یو معتاد وایي چې زه ملا وم خو نشو په ټولنه کې بدنام کړم.
موږ ساده ملایانو بس ډوډر غوندې مغه سړي تم کار کوو، هغه دا ګولې موږ ته راکولې.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اورېدلای سي.
زوار دا څنګه دا زخیران پیران په دې نیمه شپه زموږ جونګړې ته راغلې؟
په لخمونو مې مالګې مران دوړوه.
اوس خبرونه په 1999 شمسي کال کې وسلوالو مخالفینو او د نشه یي موادو قاچاقونکو شبکو ته په اوښتو زیانونو پیل کوو. د تیر یو کال په بهیر کې د نشه یي موادو پر ضد افغان امنیتي ځواکونو د دولت وسلوالو مخالفینو او نشه یي موادو د قاچاقو شبکو ته 60 میلیونه امریکایي ډالر زیان اوښتی دی. د کورنیو چارو وزارت وایي چې افغان امنیتي ځواکونه په خپلواکه توګه د نشه یي موادو پر ضد مبارزه کوي او تر دې مهاله یې د کوکنارو د کښت او تریاکو د تولید پر ضد بریالۍ مبارزه کړې. خو هغو کیمیاوي موادو لویه ستونزه جوړه کړې چې له ګاونډیو هیوادونو څخه افغانستان ته قاچاق او د هیروینو په جوړولو کې کار ځینې اخیستل کیږي. له بلې خوا د عامې روغتیا وزارت وایي چې په افغانستان کې د معتادینو شمیر ورځ په ورځ ډیریږي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په افغانستان کې په 1999 شمسي کال کې د کوکنارو کښت په سلو کې 10 سوی او په 2,03,000 هکتار ځمکو کې کوکنار کرل سوی وو، خو افغان دولت ونه سوی کولای چې په دې کال کې د تولید سوو تریاکو اندازه معلومه کړي. که څه هم چې افغان دولت وکولای سول چې تر 0 هکتارو لږ ځمکې د کوکنارو له کښت څخه پاکې کړي، خو د کورنیو چارو وزارت وایي چې دوی د کوکنارو له کښت او تریاکو له تولید سره په مبارزه کې بریالي وو. له نشه یي موادو سره د مبارزې ملکي معین فاضل وسیط وایي چې له نشه یي موادو سره ځانګړو پولیسو تر 3000 ډیر عملیات کړي چې په نتیجه کې د طالبانو او نشه یي موادو د شبکو پر وړاندې خنډ سوي او هغې ته یې 1,42,000 امریکایي ډالر زیان وراړولی دی.
په 1999 شمسي کال کې د نشه یي موادو پر ضد 3,202 عملیات سوي چې په نتیجه کې 4,320 مشکوک کسان نیول سوي. د نشه یي موادو د پروسس 22 لابراتوارونه ویجاړ سوي. د الکول مشروباتو 12 فابریکې ویجاړ سوي او د نشه یي موادو 22 زیرمې تخریب سوي دي. دغه ډول 1515 میټریک ټن نشه یي مواد هم نیول سوي دي.
ښاغلی وسیت وایي چې په افغانستان کې جنګي او نشئی موادو قاچاقي ډلو ته په کال کې د نشئی موادو له لارې 400 میلیون امریکایي ډالره ګټه رسیږي. همدا عاید د دې سبب سوی چې په افغانستان کې جګړه اوږده سي. د افغانستان د بیا رغونې د څار امریکایي بنسټ یا سیګار تازه ویلي چې نشئی مواد له هغو شپږو ګواښونو څخه ګڼل کیږي چې په 2021 میلادي کال کې به هم د افغانستان امنیت او ثبات لپاره لوی ګواښ وي. د سیګار په تازه راپور کې راغلي چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او نورو نشئی موادو پر ضد مبارزه بریالۍ نه وه، خو د کورنیو چارو وزارت د کوکنارو د کښت او تاریاکو د تولید پر ضد خپله مبارزه بریالۍ بولي او زیاتوی افغانستان ته لګاونډیو هیوادونو څخه د کیمیاوي موادو قاچاق د دې لامل سوی چې په دې هیواد کې د هیروینو او شیشې قاچاق ډېر سي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت بیا نشئی موادو ته اسانه او ارزانه لاسرسی د متعدینو د ډېرېدو سبب بولي او زیاتوي چې د هیروینو، شیشې او ټابلیټ کا په نوم نشئی ګولیو نشیان ورځ په ورځ ډېرېږي. د عامې روغتیا سرپرست وزیر وحید مجروح وایي که د افغانستان د متعدینو شمیر ته وګورو نو د احتیاط له ستونزې سره مبارزه کول د افغان دولت له وس څخه وتلی کار دی.
میان حدود 300 نیم شفاخانه و 300 شفاخانه که داریم 82 شفاخانه با وزن مواد مخدر است.
لنیز دید و نیم سوا روختونون چخمو دو اتیا روختونونه متعدینو ته ځانګړي کړی دي. دغه ډول مو له دیرش څخه تر 40% پورې روختونونه د متعدینو د درملنې په برخه کې کار کوي. له 20000 بسترونو څخه مو 4000 بستره د متعدینو لپاره ځانګړي کړی دي. زه د یو مسول په توګه وایم چې موږ هیڅ کله د دې ناورین سره د مبارزې ظرفیت نه لرو، یوازې د یو متعد سره د بستر کېدو ظرفیت لرو. دا درد په روختون کې نه دوا کیږي. د دې ستونزې حساسي حل په ټولنه او خپله د موتاد په کورنۍ پورې تړلې ده.
په ورته وخت کې ملګرو ملتونو ویلي چې په ځوانانو کې نشه په چټکۍ سره ډیریږي او د بې سرپناه متعدینو په اړه د افغانستان د عامې روغتیا یو سروې ښیي چې له 2015 میلادي کال راهیسې بیا تر اوسه پورې د متعدینو شمیر 2 برابره ډیر سوی دی.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اورېدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې په 1499 شمسي کال کې وسلوالو مخالفینو او د نشئی موادو قاچاقونکو شبکو ته 80 میلیونه ډالر زیان اوښتی دی. بل لور ته د نشئی موادو کارپوهان بیا وایي چې په 1499 شمسي کال کې له نشئی موادو سره مبارزه بریالۍ نه وه، ځکه نو د کوکنارو په کښت او د تاریاکو په تولید کې ډیروالی راغلی دی. دا چې دولت ولې له نشئی موادو سره په مبارزه کې ناکام و او ولې یې ونه سوای کړای چې له بهرنیو مرستو پرته له نشئی موادو سره مبارزه وکړي، په دې اړه مې د نشئی موادو د مبارزې وزارت له پخواني معین ډاکټر ظفر سره مرکه کړې او په پیل کې مې پوښتلی چې سخت کال په افغانستان کې د نشئی موادو د ډیروالي لامل څه دی؟
یو خو دا ده چې په سرحدوم د ناامنۍ او جنګونه چې ډیریږي ورسره کوکنار کرلو د فارم زمینه مساعدېږي. سخت کال کې ډیر سوی ده، یو ناامنۍ ډیره زیاته شوې ده او خلک هم د دې لپاره چې ډېره ګټه وکړي د دې نه په استفادې سره کښت زیات شوی دی او دا کښت زیاتره په هغه ځایونو کې وي چېرته چې ناامني وي.
د کورنیو چارو وزارت ته ادعا کوي چې د کوکنارو له کښت او د تاریاکو له تولید سره مبارزه یې بریالۍ وه. په افغانستان کې د نشئی موادو له وضعیت څخه ستاسې ارزونه څه ده؟
اصلا خو دا چې کښت زیات شوی دی مطلب دا دی چې بریالۍ نه و. بریالۍ خو هغې ته سره وایي چې د کښت کرل یې کم شوي وي، همداسې په قاچاق او استعمال کې کمواله راغلی، خو په دې یو شي کې کمواله نه راغلی. صحیح ده، وزارت داخلي یو تعداد واړه قاچاقبران چې هغوی هم په ډېره وړه کچه دي، هغه ډېر غټ قاچاقبران هم نه وي نیولي، خو یو تعداد یې نیولي دي یا ورسره کوشش کوي چې ونیسي، خو کامیابي زما نه ده. خو ځکه ما ته نه ښکاري چې دوی اصلا نوی په ترافیک کې کمواله راغلی دی، نوی په کیس کې نو کامیاب نه پوهېږم چې دوی کامیاب شي ته وایي.
سیګار خبرداري ورکړی سي نشئی مواد یو له هغو شپږو ګواښونو څخه وسی په 2021 کال کې افغانستان له تهدید سره مخ کړی دی. ستاسو په نظر په افغانستان کې نشئی مواد څومره د ناامنۍ او جګړې لامل سوي دي؟
په دې کې شک نشته چې سیګار ویلي دي دا یو حقیقت، ځکه دی چې د دې نشئی توکو د کرلو او د ترافیک د زیاتره کسان چې د افغانستان د حکومت سره په جنگ کې دي، مخالفین ګټه اخلي، طالبان ته نه استفاده کوي، هغوی د دې تجارت نه ډېره ګټه اخلي نسبت دې خان ته. نو کله چې د دې ګټه اخوا ته ځي توان جنگ ورسره، یعنی دا اول نه هم د نشې توکي په افغانستان کې یو غد وا هو او غواخ دې په دې کې شک نشته او څه خالي چې د زیاتوالي هغه کړی دا دی چې په دې اوسني وخت کې د جنگونو مګور لږ ډېر زیات شوي دي که څه دا افغانانو په منځ کې خپلې خبرې کامیاب نه شي نور هم د بېنه زیاتېدلی شي دا یو حقیقت دی.
افغان دولت وایي چې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې بهرني مالی مرستې او ملاتړ کم سوی دی سره له دې چې نشه یي مواد یوه نړیواله ستونزه ده. د دې مرستو کموالی به د نشه یي موادو کښت او تولید څومره ډیر کړي؟
د نشه یي موادو د کنټرول سره ډیر کومکونه غیر منظم اصل د دولت سره دومره ډیر نه دي شوي خو خپل خارجانو چې د کومکونه د انجوګانو له لارې یا د خپلو ارګانونو له لارې یا مستقیما دوی هغه کړي په میلیوناو ډالرې مصرف کړي دي او اوس داسې وخت راغلی چې په دې وخت کې باید افغانستان د حکومت په ظرفیت داسې وایي چې دوی خپله دا کار په خپله کولی شي بېله بېنه دي چا ورسره کومک وشي خو متاسفانه دا ضایات د دې سبب شوي دي چې نور خارجیان هم ستړي دي په نه سمه استفاده نه ده شوې په دې کې شک نشته او دې کې خارجان خپله هم ګناهګار دي ملامت دي بالکل.
ولې دولت تر اوسه پورې نه ده توانېدلی چې په یوازې ځان ورسره مبارزه وکړي؟ ولې دغه ظرفیت تر اوسه لا هم ټیټ ده؟
خو دوی مختلفې تجربې وکړي ریاست یې جوړ کړه وزارت یې جوړ کړه بیرته لغو کړه اوس یو ځای نه بل ځای سره کی دا ټول هغه تجربهي کارونه مقطعي کارونه چې سم ونه شو د دې اصل نه هغه پلان او پلان گزاري او هغه کسان چې په قدرونه وو چې لږ زر څه زده وو هغه وار وار لاړل نور ارګانونو ته یا خارج ته لاړل یعنی دوی قصدن سره ویلی شي چې کېدی شي په کې د بعضو مافیایي کړیو لاس وي چې دا ارګانونه کامیاب شو او فساد په کې یو بل غټ عامل دی چې هغه هم د دې سبب شوی دی چې دا ارګنایزیشن چې دې ته کار کوي هغه سم هغه نه وي ده اتقای نه ده کړی.
افغان دولت وایي چې په 1999 کال کې د طبیعي نشه یي موادو په پرتله کیمیاوي نشه یي مواد او نشه یي ګولۍ ډېری کار سوي دي. ستاسو په نظر معتادینو ولې کیمیاوي نشه یي موادو ته مخه کړه؟
دا غیر طبیعي یا مصنوعي دواګانې په دې خاطر ډېریږي دا خپل طبیعي نشه یي مواد یا کمیږي یا کنټرول لږ زیاتېږي او یا قیمت لوړوي نو هغه نور دواګانې چې مصنوعي نشه یي دواګانې دي هغوی قیمت لږ زر ارزانه وي انتقال یو ځای نه بل ځای ته په اسانۍ سره وي دا د دې سبب کیږي چې خلک دغه قیمت دواګانو نه او د دې آسان جوړولو دواګانې استعمال کړي. مصنوعي هغه ځایونه کې چې د ورو ورو ته د طبیعي مواد کمیږي یا کنټرولېږي نو دا طبیعي ده چې دا مصنوعي دواګانې بخوري یعنی خلک خو به نشه کوي خامخا.
آیا پوهېدل است؟ آیا پوهیدل است چې نشه یي مواد مو پر هډوکو څومره ناوړه اغیزه لري؟ په دې اړه به د ډاکټر عبدالباری رحیمی خبرې واورو.
نشه یي مواد کاروونکي چې کله ستن له اخلي او ځان ته چې زرقې دی هغې له لارې میکروب دننه کیږي دغه میکروب اډوکو ته رسیږي او په نتیجه کې اډوکې میکروبي کیږي. لنډمهاله تاثیرات یې د اډوکو درد د بندونو درد او اوږدمهاله تاثیرات پیدا دي چې اډوکې ورستیږي نرمیږي ضعیفه کیږي او په نتیجه کې د یو عادي ضربې سره ماتیږي.
آیا پوهیدل است؟
ترنو اوریدونکو تاسې ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي چپو سربیره په 0.15 اف ام چپو باندې هم اوریدلای شي. اوس په پکتیا ولایت کې د یوې قومي جرګې د پریکړې په اړه راپور لرو چې وایي تر دې وروسته به په خپلو سیمو کې نشه یي بوټي نه کړي. په پکتیا ولایت کې یوې قومي جرګې پریکړه کړې چې نور به په اریوب ځاځیو ولسوالۍ کې نشه یي بوټي نه کرل کیږي. د اریوب ځاځیو ولسوالۍ د سوراڼي خېلو سیمې قومي مشرانو او د ولسونو د جرګې په جوړولو سره پریکړه وکړه چې تر دې وروسته به په دغه سیمه کې هیڅ ډول نشه یي بوټي نه کرل کیږي. د سوراڼي خېلو په سیمه کې شپږ سوه کورنۍ ژوند کوي چې تر دې وړاندې د بانګو په ګډون نور نشه یي بوټي پکې کرل کېدل. د موضوع نور جزئیات به زموږ د همکار په راپور کې واورو.
د پکتیا په اریوب ځاځیو ولسوالۍ کې له تیرو څو کلونو راهیسې بانک کرل کیږي چې له دې ولسوالۍ بهر د چرسو د قاچاق تر څنګ په خپله د اریوب ځاځیو ولسوالۍ ګڼ شمېر ځوانان په چرسو معتاد شوي دي. خو په دې وروستیو کې د اریوب ځاځیو ولسوالۍ د سوراڼي خېلو سیمې اوسېدونکو د قومي جرګې په ترڅ کې پریکړه وکړه هر هغه چا چې له دې وروسته په دې سیمه کې بانک وکرل نو سل زره افغانۍ به نقدي جریمه شي. د د سیمه یو قومي مشر عیسا جان ازادي رډیو ته وویل چې د پریکړې ورسره لغې وکړه چې په سیمه کې د بنګو د کرلو له امله د دې ولسوالۍ ګڼش پر ځوانان په چرسو موتاد شول.
زه شپږ سوه کوره کله یو بیا مو د خپل منځ کې پریکړه فیصله وکړله چې هر څو دغه شی مو توسې بند کړو چې د زوزي ته د ولسوالۍ ته مو خیر ورسېږي. نو قومي تړون مو وکړو. په قومي تړون کې مو 1,00,000 روپۍ نوغه کېښله چې هر چا وکړل. بس په همدې نیمو خط ولیکلو.
د قومي مشرانو په خبره یوازې د همدې ولسوالۍ په شاوخوا 3,000 جریبه ځمکه کې بند کرل کېدل چې په منځني توګه یې هر کال شاوخوا تر 2,000 ټنو زیات چرس تولیدول، خو اوس یې ځای د سبزیو پټیو او د میوو باغونو نیولی. درمان خان چې له تیرو څو کلونو راهیسې یې په خپل کلي کې بند کرل، اوس یې د سبزیو کرلو ته مخه کړې.
مخه دا وړو چې خخه داسې تخمونه روشي، سری روشي او دا موسه کوماک وشي، چار بیا څوک نه کوي.
د پکتیا د کرنې ریاست مسؤلین هم د دې قومي جرګې د پریکړې هر کلی کوي او له نورو قومونو هم غواړي چې د نشې بوټو د کرلو پر ضد ورته پریکړې وکړي. د پکتیا د کرنې ریاست د کرنیزو چارو عامر مومن خروټی وایي د دې ولسوالۍ د بزګرانو لپاره یې د بدلو کرنیزو توکو او په سیمه کې د کاري فرصتونو د پیدا کولو لپاره یې پروژې په پام کې نیولې.
ما نه ویش می چې څنګه غنم زورولېګل څه دا وکړي. دویم څو ورځې پس به یو څه شنې خونې یعنی ګرین هاوسونه ورولېږم. زه زیاریو پیاسې هغه سبزي کارو ته تقسیم کړي.
د پکتیا د ولایتي شورا د غړو په وینا د اریوب زوی د ولسوالۍ د ځینو سیمو سربیره په احمد ابا احمد خیل میرزکا او د سیدکرم ولسوالۍ په یو شمېر سیمو کې بند کرل کېږي چې وروسته ترې تر لس شوي چرس د هیواد نور ولایتونو ته قاچاق کېږي.
د زهرو کاروان په دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوري چې په 1296 نیمه منځنۍ څپو خبريږي او اوس د خاطرې وار دی. د لغمان ولایت شپږ دېرش کلن معتاد چې خپل مستعار نوم جان غفوري خي وایي چې په حقانیه مدرسه کې دیني زده کړې کړې دي، خو په ایران کې په نشو اخته سو او له لسو کالو راهیسې نشه کوي. دا چې غفوري ولې معتاد سو او د نشې له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، په دې اړه یې راته کیسه کړې ده.
جاتوم کال کې مکتب نه فارغ ما او خپل وړ دورې مې کړې حقانیه فارغ ما. زه خو بنا په مشکلاتو باندې لاړم ایران ته. یو پیمانکار سره وو، هغه دغه تاریخ نه استفاده کوله. ما به بعضې وخورته ویل دا شی ډېر ذلیل ده، شی دي سړی ذلیل کې رنګ دی تک زیړه وخته د ګپ به مور سره لګوو. خو ده ته به د مونږ خبرو زور ورکوو. ده بله ورځ ما ته ګولۍ راکړې وای دا پرستامول دي درد دپاره دي. مونږ ساده ملایانو بس. ما ویل زه رښتیا ومې خوړه لوډر غوندې مغه سړي تم کار کوو، هغه دا ګولۍ مونږ ته راکولې. دغه ترامادول ګولۍ ما شروع کړې. دلته کاریګر یو یو به مې کاریګرو ته ورکوله. هو کاریګر هم ښه کار کوو. نو زه خو په دې رم سپونو هم چې څنګه چل ده او زه خو عملي شوی ومنو. نن به پریدم سبا به پریدم ګولې مې خوړلې. یو وخت شو چې مثلا د ما د رنګ زیړ ک یارانو بس رو رغیره تل واله کده ګولې د مرکی بیخ تک زیړ اړولې مخره دا ګولې. ما ولې چاره نشته دا ګولې باندې ما جون روان ده. وای تاریخ یو پسل خدي لمخې بس رو تاریخ شو تاریخ کنه بس رو نن پریدم سبا پریدم نغه سی بس رو پودر نور چار شي سره شنا کیګو بس رو چې لذت بالا دو پیزو. بیا ایران نراغ لم کور ته په ټولنه کې نن بد شو دما کورنی زمانه ډیر نفرت زمون په کور کې اصلا نشي سړی نشته ده. لکه خزه وبچی میکنه غم با سواد دی هغه چې ما کتابونو ته ګوري چې غړ غټ علماء ما کتابونو سره غږیګینه هغه وی چې تدونه پوسړی نو چې تی کوي نو البته دا بخی لګیا وسپکه. خو مور پلار ورونه زما د دیشی سره ډیر نفرت لري. پلار ما ته ویل چې نور د ما زوینه زما له خوانه حق زه یو وخت بچی ګرځیدم ما د خبر از مکمل په خوته تختیدله د زوانی په جذباتو کې و ما بوس وخت چې خلګو لیدل م خلګو براته جړلې تقریبا د ورځې به یو ګرام دوسکل شیشم دغه یو نیم ګرام یو ګرام درې سوروش ته په دمه سره پولیو 500 په سیګریټو په لوټر او 500 ته خبر رسیدا. یو ورځ می مجبور شوم مور ته ویل مالی پیسې را تراکا. مور می ته ویل پیسې نشته را سره زوی زوی پیسې ته په دې درکم چې ته په آرام کې نشې پیو کې شرمېګنه ته خو مولایي ملای خو پیسې را ترانه کړې. بل اخر نو مور می په دا وخت کې کوم قوال موال لاغله او بکس خلاص کړي او د پیسو کیسې د بکس د پاسه پاتې و دا خلاص مې کړم. درې زرګونی او 500 د کالدارو کالدارو 500 مې ورته پری خو دا درې زرګونی مې ته واغسل دا مې خلاف یو او بل د پلار دکان مې و
چې پیسې به کله نه وي بس چې پار ترتیب خلاصو به مې د نشې تر ټولو بده خاطره مې دغه ده چې زه غل نه وم خلکو راته غل ویلی او په جامه کې ډېر فاسد سړی معرفي شوم.
د ازادۍ راډیو درنو اورېدونکو دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسې لپاره یوه په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې جبار په نیمه شپه کې وارخطا چیرې ګریوان ژړ مخ او ستومانه د خپل انډیوال ظریف کره ورځي او په ژړا او ناهیلۍ ورته وایي چې کور مې ړنګ سو. دا چې جبار ولې په نیمه شپه کې د ظریف کره ورغی، اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پیښه سي، دا به زموږ د همکار په چمتو کړې ډرامه کې واورو.
ټول
اورسته او دا مردار ایروین چې په دې مردار عمل لري اخته شوی، خو کاروبار او آرام ژوند مو درلود، اوس یې نه د اولادونو روزنې ته پام دی او نه یې راتلونکي ته.
اور کیسا بنگے گی تو خبر پونڈر میں تکلیف پیدا کری ہو پونڈر نو کم اکم رہتا ہوں پونڈر سے چکڑا
آگا میں پڈیران مچول اور شرا ٹو لے کر
مغز میں مر آرام آوا دیر سبر میں درتا ہوں
دادی لا صبر کرے دائی چل ہر سے دیکھ لاس کرو سال لاس پکور کی دماغ ہم لپارا ڈوڑے ہی نہ لرو
یار اگزی نوزا ہم تو گزارا نشوں گا والا ہے یاو دعا نری زب پما پا درین کانو طلاق ہے
وی بخت می تور شو دات تو ہے نور خود دا تو کلا پس رو اور کی نوالے وما اسی طلاق ہم کرم
السلام علیکم.
وعلیکم السلام جبار، دا څنګه داسې خیران پیران په دې نیمه شپه زموږ جونګړې ته راغلې؟ تا خو پخوا په بیابان شپه نه تېروله او ځان پاک صفا به ګرځېدلې.
بس عظیفم، په زخمونو مې مالګې مه راندوړوه.
یار زما خبر او کسی کسی دا ولی دی بودی کم وقتی دوم را دیر تغییر رو که زم ملنگ در نشور شوی وزور را بره.
بس داری فا پکتان همون کوا لپرو رئیس من در دونده سکنه دا کنه اوز ملنوگی بخیر تنگی سپی خوابی.
ولی تو خوبا پخوا خوار بره تونه لکور را ودله داسی ناسا بچه آسمانی تک در باندی را پریوا تا
دیر بز می وکنن پلا مینه می پخفل لاس می رکنن مال بندی خسی و ماشو مالو تا می عذاب خراب شوال.
نو چی عذاب دی خراب شوال بیادی تو مکرد
خلا می تالا کنگرد اولا اولا دونو سرمی یو سیل گورا وشنل اوز ند دوڑی تیارا اوز مکلارم او نام د قانون ویزلو بس د کوڅه مستو نه ژوند مې ده
دا چې کار دې څنګه کاوه
دا ټول نه دې غم لړلو پونډر ولا سا زه خمارم او دې پونډر نه پټکړی وو زما وسا وسا خراب شو
نو پر دومره وړه خبره څوک ښځه طلاقه وي
انسان چې خمار شي بیا کلاکل کار کوي دا ټول د دې مردارې نشي له لاسه ښځه خو اوس بېرته لاسه نه راځي خو نه پوهېږم چې ماشومان به مې اوس چیرې وي
تازه د رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خبرونې پورې مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.